السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته وغوښیاس په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په کونړ کې څه باندې 8000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د اروپایي شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. په کابل کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمېر و او د چپیانو 1500 ته رسېدلی دی. د پرونی پېښې یو چپی محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپل هم ټپي شوی یم.
د کابل پولیس ویلي چې په وژل سو او ټپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي او د مرګ ژوبلې دغه ارقام شایي زیات سي. په کونړ ولایت کې څه باندې 8000 ماشومان له ګزارن یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د کونړ والي وایي دغه ماشومان په هغو سیمو کې له دغه مهم واکسین څخه بې برخې سوي چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي. عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
طالبان تحریک سیمې کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمې هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
د کونړ د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل محمد اساق نن ازادي راډیو ته وویل چې له واکسین څخه د پاتې ماشومان شمیر 8600 ته رسیږي. د فاریاب والي وایي د دغه ولایت امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. د فاریاب والي دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې ځینو کسانو مظاهرې وکړې. نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤل وسلوال د ګرځیدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دي په خر کې وي او هر کار چې زو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی و، د جمهوری ریاست په خبره د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. په پاکستان کې د ورستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتم اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل چې تېره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوندو دریو بمي حملو کې 316 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور شپین سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون ناوخته په خپله وینا کې وویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي شخص دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړې وړې کړې ده. خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل سول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د ده په خبره دا مسأله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخوي. ښاغلی ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپایي شورا مشر د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسیې سیاستوال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې ګوري. ډونالډ ټسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په پیکینګ کې وو، په خپلو خبرو کې زیاته کړې دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یو نه سي بلکې لا یې ښه کړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسې او کرویشیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې مخامخ شول. فرانسې 4 او کرویشیا 2 ګولونه ووهل. د پلازمینې پاریس په ګډون د فرانسې په ګډو ښارونو کې خلکو دغه بریا ولمانځله. دا دویم وار دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام ګټي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې افغان هوایی پاوز د امریکا له ځواکونو څخه بلاک هاک ترخیل وتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځونو وړتیاوې زیاتې سي. صفی الله ستانکزی یو نور تفصیل.
د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هڅه روانه کړي چې د روان کال تر منی پورې د افغان هوایی پوځ د وړتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبره دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نوي پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلي جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از این تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکه په 215 قلی اردو کې مختره کړی او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه، ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وایي پوځ په خطه تجهیز سره د افغانستان په پیچلي جغرافیا کې خپل دنده په اغیزمنه او خطو غمختوي.
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیدی افغانستان
خغلی رادمنی شویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوستا د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټرې افغان پاوستا په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکیانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1492 ملکیان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي، چې دا په تیرو نهو کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادانش وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایي بیره
د ملکیانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوي هدفونو ترسره کړو او دویم دا چې په کلیو باندو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلو.
حالات په قریه ها از احتیاط تمام استفاده وکړئ.
خغلی رادمنش بیا دا هم ویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرنی ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوال طالبانو کته هم د هوایی پوز د عملیاتو د زیاتیدو په خبرګون سره دی ویلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
وسم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د ورستۍ ناستي او غوښتنو پړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی او پاړه یې خبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسيون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولسته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلي چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلوېښ کلن کړکیچ د چا په غاړه دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غني دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غني پرون په خبري کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول. خو ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون له مخې او د شفافو انتخاباتو پر بنسټ نه دی جوړ شوی او دا اداره د یو سیاسي وکړې له مخې د امریکا په منځګړتوب رامنځته شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت مشران چې نن د شفافو انتخاباتو خبره کوي، دوی او ټیمونه یې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي غني په خپلو پرونیو خبرو کې په هیواد کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې، خو د هغو اعتراضونو له امله چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې د حکومتي منصوبینو د ناسمو کړنو په تړاو روان دي هیڅ هم ونه ویل. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د حکومت مشران باید یوازې د تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې د خپلو منتقدانو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې په کار ده چې له نږدې له دوی سره وګوري او یو بل ته د قناعت ورکولو له لارې په هیواد کې راولاړې شوې ستونزې هوارې کړي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سید. په کونړ کې روغتیایي مسؤلان وایي چې د اول وار لپاره له 30,000 زیات ماشومان له ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. مسؤلان وایي هڅه کوي چې دغه شمیر راکم کړي خو تر اوسه بریالي سوي نه دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د کتلوي مافیات د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې ورځې چې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړی، ورسره یو ځای د ګوزڼ ضد واکسینو په وړاندې هم مخالفت ښودلی او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسینو دوه څاڅکي ورکړي، او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې 24,000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. اساق وایي دوی ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قناعت ورکړي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
خو متواتر دوه غونډې مې نورګل کې وکړې، دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټپور کې مې وکړه، برکنډۍ کې مې په کار اچولی دی، مرورې ته مې هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي، خو فعلاً په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فل څخه د ماشومانو ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو، د وزیر ساتي امیر سره خبرې کړې دي، د ټلیفون لارې او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي، نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګوزن نه مثبت پیښې ثبت شوي، چې دوی په کونړ، پینځه په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده. او که چیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکوونکو ته د کار اجازه ورنکړی شي، نو د مثبتو پیښو زیاتېدو امکانات